The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش د سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوب له میدان او نیزی سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ لسوریزې سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړی. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلادیش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېیمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپوهنه یې وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان و چې 25 منډې یې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 21.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره یې افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپله لومړۍ سیالي بنگلادیش ته بایللې وه. یاده سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلادیش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړی و خو افغان لوبډلې تر 103 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلادیش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي 2 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 58 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروفخیل په 24 منډه وسوځېد او بل هیڅ لوبغاړي تر 60 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان و چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د ډسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د ډسمبر په 8 نیټه ټاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خپرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دو مسلسل میچونه و بایلل نن نیپال تا و بایلل و منگا گورو چی دی افغانستان دی نلس کلن لوبدالا تیر ورلڈ کپ نه یعنی تیر ورلڈ کپ چې په ساوث افریقا کې اوس دی لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلڈ کپ کې اب منګه په شپاړسم پوزیشن باندې راغلی وو. هلته منګه نیپال نه بایللې وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که منګه تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نېشنل لیول باندې وو. خو که 2010 ته منګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د منګ کمپیټیټر وو او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د منګ کمپیټیټر ده. په 2040 کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې. خو اوس داسې ښکاري چې نیپال تم ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنولسي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي. ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلډ کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم دغه لوبډله چې ده که دغه سکواډونه موږ او تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ور سره په بنچ باندې ناست و هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ترای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي. خو موږ او تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات و, ریپلیسمنټ هم ډېر زیات و. علامه محمد غزنفر ډېر بیزي ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې. د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی و آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال ته چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل قیمتونه وکړل. په خوست کې ورته قیمتونه برابر کړل, ټیمونه یې ورته برابر کړل, ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده او دا د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه دغه هیواد سره کوم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شوه او ډیر زیات تمرینات هم ونه کړل. لکه پخوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم 19 کلنو لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر دا د مزلیدلې دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې اسی له ګوربس سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد ورانۍ
د بلال ملګرو سره ناستم بس یو ورځ روانې پان چې بله سګرټه باندې وهله سګرټه ان څه خراب خراب چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړکې مې کمزورې مې هغه مستنش موهله چې نشي ډېر ضعیف کړی
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان ډسمبر میاشتې په 11مه نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د ډسمبر په 11مه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، گلبدین نائب، کریم جنید، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. دغه راز په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 13مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 21مه نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوالې شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینه و د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 14مه نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسؤول محمد یوسف کارګر د یاد لیګ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیګ کې د اتلولۍ جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودونکې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شوه. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړی د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی دی. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اٹک انرژی، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړۍ سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو اتلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له ډګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیسټ لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مه نیټې دوام کړی وو، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاڼۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاڼۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویلو ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکي لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 110 نمرې لري. خو هندوستان د دغې لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډېره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به یې پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلینډ هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلینډ او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلینډ او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلینډ چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلینډ پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په 28مه نیټه پیل او په 1/3 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 386 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مه نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو. او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوه پاڼیو کې 133 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوه پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یادو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر 26 یې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 126 منډې کړې وې او مهدی حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوریزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پیلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 258 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم و چې په 10 پاڼیو کې 203 منډې وکړې. او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونی دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.